او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي، هغه د زده کړې لپاره کار کولی شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې، د په ګرمۍ کې دوی درېږي، بازار کې ټوله ورځ ګرځي، دا ټول شاقه کارونه دي. موږ هیله من یو چې هغه دفتر یا اداره چې د ماشومانو د حقوقو په هکله کار کوي، د دوی د شاقه کارونو مخنیوی وکړي، سوچ موږ او تاسې په راتلونکي کې وکولی شو چې ځوانان باید د شاقه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاقه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شاقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونو کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې دپاره جوړېږي چې هغه کود هطفال په نامه یادېږي، او فکر کوم چې دا ټول جوړ سوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي، د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي، او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولی سي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري، او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاقه کارونو باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. ده په داسې حال کې چې افغانستان 1/13 او 1/20 کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده، او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده، چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده، او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و، او د ماشومانو په هکله چون ډېر بین‌المللي قوانین امضا کړی ده، او ملي قوانین هم شته دي. نو هیله من و چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډېر زیات توجه وکړي، او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې بیا داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغه ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچېرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو، نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ، او تر څنګ یې یو شمېر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړی کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدرمنه دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې حضوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسسې په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند اثر پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنګي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کاره لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان 14 سره کې زمونږ هغه وخت کې چې مواد کم وو، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکلی د خنڅا کړی د خطر نه وېستې او موزیم ترول شوی. دلته مونږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویلې د پاتې نشي دغه موزیم چې دی په نړۍ کې اولین د مین موزیم دی چې د عمر موسسې جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه، بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. هغه نو وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زموږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا به شاده پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټیکټ فیس هیڅ هم نشته، صرف د کمرې لپاره هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دې موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېدای نشي. دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مو. دا چې دي د مختلف ولایتو نه راوړل شوي، د شبرغان نه راوړل شوي، د باګرام نه راوړل شوي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي. د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه پیدا کوي نوی شی هغوی ته لاسته ورځي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې غوښتنې دا دي چې هغوی سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکړي. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شیان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې ښه دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي مونږ دلته شاو خوای ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي، ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوې، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دای افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون نه ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنې وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته ښودل شوی ده، او همدارنګه هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنیو ته هم زه توصیه کوم تر څو رادی شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري، نو ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتو لپاره، او دوی له ډېر زیات خوند اخلي. ستاسې له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات وروزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول شوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل شوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي. دغه وسلې زموږ هیوادوالې توا کړې دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړې دي، نو همدا د سلدې وسلو نه به موږ نور کار وانه خلو، او دا وسلې واس موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دا ډول موزیمونو پر ارزښت راټغږي. نوموړی وایي چې دا ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم دسې. د دغه موزیم یو ارزښت دا دسې موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شیانو دغه موږ ته راښیي چې په افغانستان کې کومې وسلې استعمال شوي دي، څوک پرې وژل شوي دي، او دغه وسلې د کومو هیوادونو دي، او د دې تر څنګ بیا موږ چا ته ماتې ورکړې ده. د هغه ښه ښکارندوی کوي چې له دغو وسلو سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلودو تر اوسه پورې، مګر بیا یې همدغسې یو زبر ځواک او قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده، چې هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوهم موزیم چې د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت یا اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو، بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه چې د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنگي وسایل چې درانده ولو د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته شوي ولو په خپلو ځایونو باندې، نو هماغه یې له ولسوالۍ او له سړکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزنی غزنی دی اسلامی ثقافت شاوخوا ټول کې خودلو سیماغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده. د همدغې درې لسیزو
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خو دا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامېږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
ختلم در تمی وانا کتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا کتل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا